شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. ټاکل شوې چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د باروونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په 28مه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته یې د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبردار یعنی خپلو اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د پریکړې لمخې د پنځشنبې پورز دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمه هم تایید کړي، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافعې ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي، حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. د راپور له مخې سوریایان بیا هم د ټولو پناه غوښتونکو لویه برخه یعنی 14% جوړوي او تر دې وروسته د افغانستان او وینزویلا وګړي هر یو د 8% په لرلو سره دوهمه لویه ډله جوړوي. ویل شوي چې د ټولو پناه غوښتونکو څخه باندې 3/4 برخه جرمني، اسپانیا، ایتالیا او فرانسې کې ثبت شوي او څه کم 4% هم له 18 کلونو کم عمر ماشومان شودل شوي دي. جرمنی د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبري کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د برېښنا کوټونو د عصري کولو په برخه کې جرمني په تیرې یو لسیزه کې چې له سوریې څخه د خلکو د وتلو پراخ بهیر پیل شوی، د سوریې 1,000,000 کډوالو قربانه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونې لرو. کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څارو. په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونې لرو.
په افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي.
او په دې خپرونه کې به دا هم واورو. د نوروز په اړه به په دې خپرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال لشپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1400 هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې واک تل رسیدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت وروسته نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لشپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په 20 په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیست، خو بیا هم دوی د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ تړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1404 تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو داسې ونه شول. مهرما صافی یو له دغه زده کوونکو څخه ده. دا وای
یکی از آرزویم که در سال 1404 یعنی سال نو بود.
په 1404 کال که زما یوه هیله دا وه چې د ښوونځي او دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي، او موږ به وکولی شو چې ښوونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو، خو د ښوونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډېره خواشینه یم چې خپلې دې هیلې ته ونه رسېدم. مهرما ازادي راډیو ته وویل چې کله په 1400 کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هغه په 15 ټولګي کې و او یوازې د یو کال لپاره وتوانېده چې ښوونځي ته لاړه شي. هغه زیاته کړه که ښوونځي ته لتلو نه وای منع شوي نو اوس به په 9 ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یوه ښځینه ښوونکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې ښوونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شي.
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد مقدن جنو در خونزی و در بیا پرانیستلو لپر الوری هیلی در لوده ترسون تنی وکاولی شیخ پلیز در قیو تاریم تا دوام مرکری، خو نه وازی در چه در خونزی و در وازی در جنو پر مختانی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وازه شول. لکه در لومی طولگی تخطر نهم طولگی پوری ناری نزده کون که باید نیلی رنگ جام و سپین خواله، او لسم سخطر دو لسم طولگی پوری بسپین کمیسا و برتوگ او سپین پکلی که خونزی تراشی ده کار دزده کون کو پر مورال خورا منفی اغیزه کړي، او اکثر یې زړه نه کوي چې خونزی ترلاړ شي.
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خواشینې په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغاني ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له زندان څخه د یو امریکایي د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپلې اکس پاڼې ولیکل نن ورځ یوه ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایی جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشي کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولس ته د ښه نیت په توګه د ګلزمان له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا خو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشي کېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړې ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویند پرون ناوخته په خپله اکس پاڼه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړې ده او دا کسې آزاد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالتونو ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یوه پلاوي سره په یوه داسې سفر چې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د اعلامیه له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکراین ولسمشر وایي چې راتلونکې اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولادیمیر زلنسکي دا خبره د پنجشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې نوموړي د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکې اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لویه هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زه نه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 24 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونه کړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه 30 ورځني اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده. له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنجشنبې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیې پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هره ورځ او هره شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټه الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوز پرون پنجشنبې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټه الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نور یې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي او د سه شنبه په ورځ د مارچ په 15 به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې سش کال هم د سیلونو او نورو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې شوې دي. دا طبیعي پیښې څرنګه زیات شوې دي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه واورو.
په افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوا نه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. او دا سیلابونه اوس په ډېره خوښنۍ سره چې موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرایز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو او په ډېرې خوښنۍ سره چې موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپل باید لاس په کار سي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړل نه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې حصه کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مدخل صاحب، د چاپیریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا چې بادغیس ورته وایي یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا 160 ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینوو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړ ارتفاعاتو کې سی اوبه له غجی نه سرچینه اخلي له یو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدی سي موږ بیا په دې کې ونې کېنو او که چیرې دا پتان مثلا د په یو منطقه کې سي هلته خوړ موجود وي په خوړ کې که ته نیالګی کېنوې هغه د سیلاب مخه نشي نیولی موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کړو او کنټرول یې کړو په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده او هغه انواع سي ډېر زیات کومک کولی سي هغه هغه انواوې دي سي په هر محیط پورې ارتباط لري سي په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري تطابق
یعنی ټولې ونې ګټورې دي هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او د هغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي د هغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې سي له پخوا په هغه ولایت کې دي هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې سي چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري سي موږ یې معرفي کړو ښه خبر دا ده سې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او د هغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی سي ډېر
له شاغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د ته اشاره وکړه چې داسې وړاندوینې شوې دي چې سش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې په افغانستان کې شوې دي دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي خو ویلي دي چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولی شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لومړۍ نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلک څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو په پرتله د نوروز پر رنگونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود په څیر باندې دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویانز به الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل مانځي خو په وینای د خلکو له خوا د لمانځلو مخنه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خوا به دلته کېدله چې خلک به د نورو ولایتو څخه راتلل، دلته به یې شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېره لویه ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هېڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیا دغه پازیرایګانی دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکي مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی هغو پرتله کمرنګ وي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوې، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وخت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فلن موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امدادي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امدادي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امدادي نسو نیولای فلن په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال مې نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خوا ولاړ شم، نورو کلو کې به مزار ته تللم. نو سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړوي یې. ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یوه ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ شم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لتا سو سرا.
وړاندې د اساسي بشري حقوقو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې له یوې میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه، د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په 20مه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خپره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، تروریستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبرداریانی خپلو اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې لمخې د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې سترې محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیزي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړي له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2014 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي، حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. جرمني د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوې مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبری کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکی د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت دی او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو په اکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلاً موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېری قرباني د دغه اوسني وضعیت واړه ماشومان دي. په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زېږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زېږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پریسجان، یو خل تاسو بیا تاسو درنو وريدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته مو درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل سي، نو دا ته مو شاقه یا درون کارونه ویلی شو. چې هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچې مجبورۍ له لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خوشو بچو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. په داسې حال کې چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکوي، دغه ته مو درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بلې، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوری کورنۍ نسل کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کې یو پرځ د کوټې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي، موټر په مصري خانو کې شاملې دي، خوشو بټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دي ته څو پیسې بلابل راوي، دته فکر نه کوي چې هلته پلادو مې درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دین ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، جبته ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزور دی، دا د اقتصادي مشکلاتو له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډ مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري. له بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ ورځ شان ټول ګرانېږي. نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نه سو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټپړوله. دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله، سهار وختي لمونځ ملا پر ازانو باندې راوځو، بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وایي چې اراخیز تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي، په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مړ کړي. نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې اته مور پلار وکړه په اولاد باندې پېرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه خواري وکړه. داسې د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې ښایي زموږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار ته هستې دې خپله معلومي ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې، هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی. د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بیخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځور سنبال کړي، تر څو یوه ښه ارامه او خوشحاله ټولنه مو په راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوق ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به بدبختي سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یي، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به ځنې جوړېږي، باغ به ځنې جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ وو، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې ترڅو به زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی زما د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماسته، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د ماجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به مو تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل نه شې مړولی، ته یې نه شې پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نه شم اولادونکي ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یوه مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې له مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه ښه کورنۍ جوړه کړي. ما لیدلي کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزوري، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالې دي. دا چې لس اولادونه یي، کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځي په عذاب یي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولادی نو پدی کی کورنۍ ډیر غلری چې لوی مسستری چې دا د مخ چلودونه پیدا کی باید پلان د پلان د مخ وایي دا خو نه خوشی پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلان غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني دې بل کورې دا جوړي نو که ته د تعلیم ته پام نه کړې وخت ته پام نه کړې بس ما دې وایم چې د نبی وبد تیروم دا نه باندې څه خبره دا نه دا لا وای نه رسول وای او نه هم ټولنه وای په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شل اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شل شل اولادونه مې کوڅه په دکې شل کې یا دوه اولادونه مې هم مکتب په وخت لاړ سي هم ښه خوا پاکي هم تربیت راسه کړی او پراتون کې دی ښه په کورنۍ ته جوړ کړي نو په دې کې تاریخ شپ پښتنه وکړه دا ډېر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډېر پام وکړي او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسیږي ډوډۍ نه بسیږي نو دوی به په دوا چیرې ورسېږي په کالو به چیرې ورسېږي د اولاد په فرمایش به چیرې ورسېږي نو مجبور چې اولاد کو زړه کوڅې ته ولاړ شي چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه د غوښتنې څخه برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه بیا چې نو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسو یا زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specially صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلونکی کې له دوه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کوته ځي یا ساه وخت کوته خروزي یو شمېر کسان هیڅ خناول جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي نو دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچا حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به وي ځکه د موږ څنګه ته لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسلط دي د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جديد په یاله باندې مسلط لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي کې خدای مو کړ دا کسان چې ښوونه ورزل سي دا کسان به مکتب نړي دا کسان د پول نړي دا کسان بیا وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پېژنې خدای نه پېژنې خدای نه پېژنې نو ټولنه به څه پېژنې مور به څه پېژنې پلار به څه پېژنې نو دا ګرځي به تر هغه زیاته چې بجې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجر ولري باید خپل ټولنه دا ناسور څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشل صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندي وي دغسې حالت سره مخامخ وي که چېرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هر ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت کې ورځ غوښې وخوري په شلومبې ډوډۍ دي وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستوي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی چې اولاد راځي ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي وچې ډوډۍ دي ورکړي مګر مکتب ته دی واستوي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د دې پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټولنه باندې رحم کوي او که چېرې داسې ونه کړي چې دا 250 پیسو ته وګوري دا ستیا په دړي کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي پر لوټ باندې پښې شودل دي چې هغه لري ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتل خپل ځان نه سیمه لوري خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتل دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چې وایي شو پتی راشي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دوی پر کورنۍ باندې وړه همې ورته وایي چې پر وړاندې خوري یا وروره د استازو مخ ته واسطه شو راوړي 50 اغوانی د ورځې بر تاوړي 50 اغوانی 10 اغوانی یا 30 اغوانی زبر په وخت په یاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه بزامت ګټل کېدلې دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شر اسو کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غل لرو په ټولنه کې بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو ټولنه کې د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به متاجن لرو اره بلا به په ټولنه کې خو
کچیر د ماشومان او د کوچیان حقوق ته پاملرنه وسی بیا به یو روښانه پر مختلل افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړ یي مختبونه به فعال یي پونتون د ماسیر ولرو خو له بده مرغه چیر مخ خپلون توجه ونه کوم او پلا په دې کې ډیر غټ مسولیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور پلا د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډیر مسولیت لري چې د خپل اولادونو ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوندو ته ډیر متوجه شي او له دغه شغه کارونه څخه راوګرځوي او حقوق ته ډیر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان لپاره د یو ښه کورنۍ لپاره افغانستان
استاد په پانتون کې استاد د مسجد مولا امام د ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنۍ ته معلومات ورکړي کدا موضوع لګ نور امر ته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
اما په هوای په ار څه کې مهم دی موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو شکرني ولرو یو ښه ټولنه ولرو په دې کې هم په هوای خو بيخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په ار لا کې چې موږ په ټولنه کې ارچا او تلرو ځکه اما په هوای دغه معنا ده مراد عام ولس په کول کله چې یو څوک پوسو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري تکه څلې زپټ ټولنه کې اکثر هم د کوچنیانو دغه حق لري نو بیا دې متوجه کیږي ورته دغه حقوق ته پښونه لاندې کوي بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دوستانو کارونه کوي د نړیوالو موساب چې په دې باندې د پروژې اخیږي هغه کار دی خپل د پونتون د وسازانو کار دی او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظر د خبرو ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی اسلام بشر ته ډېر خور کړی دی او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه پر خطبه کې وایي ان شاء الله زه پیږه کوم چې په ما په اوی خبرې غټه وند غوړل شي دا غوښ لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیو غانې ډېر غټ رول لري ځکه چې په ټولنه کې برخ نشته شي نو نشته لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی یعنی انټرنیټونه فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا ډېر ګوري نو زموږ په کله ډېر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډېر غټه اخلي او رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو هرځه اوریدل کېدلای شي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولای شي نو په رادیو کې چې دا ما په هوی خبرې وسی په ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته رسېدلی سي یو خور چې ناست دی په کور کې هغه ته رسېدلی سي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو او کچېرې موږ تاسو سره ځل ناستو نه یوازې به ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولین تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغه مو راڅخه نه خوشا سوي چې دا نو ډېر لوی تاوان دی
په اخر کې به د تاسو نظر او کورنۍ ته مولا روچې ام دغه ووس اقتصادي خراب ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یاد ده چې عامه پوهاوی ووس نستل د افغانستان بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیف ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې شروع کړي نو که د کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي په مکتب رسېږي بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي خدای خدای بدلاري ته نار کېږي تعلیم ته به ځي مکتب ته به ځي درس به وایي پوهنتون به وایي لوړې زده کړې به کوي د وطن خادم به جوړېږي په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د ماسټر برابر اولادونه به وي او تر څنګ بله خبر دا ده چې د
دغه ډیر ورځونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ورځونه زیږوي هغه تر عمر ناجوړي پرته یې ناجوړه مریض وي، او د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي. نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتونو څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پاکه خبرې وشولې. او له موږ سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه فرض کې چې است الله ممل او ملګری.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو ته ستاسو لپاره غلو ټلیفوني پیغامونه څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
بدلے گے رو رو زڑے گے رو رو
Pal Ravaniyam Gam 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 G